آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته چې ملمانی هغه ته هم سلامونه باندې کېلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری هاو چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري هغه انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې دلته لږه ده بچي ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرګ شته خو که ورسیږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه وسله دغه مسالې د وجه نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګې دپاره دی دولت زموږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېر خراب دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکیچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړه چې له دغه لارې څخه ډډه وکړې ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته به یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار موزن زمينه نه د برابر کړي د عوام د پاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي د ډیر شش کارونه کې انترساس او د مسات نه پرې دی باندې ولکه چې تاسو د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرت ځخه چې موږ مسات پریږد په کندهار او هلمند کې پولیس په ټول افغانستان کې دا یو ډیر ناپوهیده او ډیر سرناخلاستوب دي ځکه دلته حکومت کې د ننه اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلې دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي زم او ایران ته زم ترکیه ته زم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځيږي راو وینس را انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسيږي حالت یې ونسي ځینې څنګه یو کډیر مجبور او بل خبره دا د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرې نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلی سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته به کار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځ کې د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجب ساتي ځي بل ملک ته د ډیر عادت ځنې بیا له شوک دي او یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاذ هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړی وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم ووریده چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړی تنگ ده وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک تزرخ نکړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیوا د کنوالاسیون د کډوالو قانونو د ګروپ پوندو د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دغه وګوري یا احزاب پورې تړل شوی او یا هم د سیاسي افایدې له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي که چیرته دا دومره ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دومره ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دومره ماده کې د افغانستان و دلی ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید د نړۍ کې کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښې د نورې هیوادونو ته تللي یا لوړ دي هیوادونو ته او یا هم نور اروپا یا یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط امر د نامو په مو
بله جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګه سو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل او عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي حکومت ضعیف حکومت داري عوامل دي او درې ایمه اقتصادي عوامل دي او سلور مې هم د فرهنګي عوامل او دنیا دغه سلور عوامل او خپل رمانه کې دغه کډوالي مې سره کومې څه کوي چې اولنې انګیزه سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمال شوی دی څنګه ټول د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د هڅو او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځای په بنیاد په اساس باندې هغه د وزیر ورته شي موږ تاسو ته نن ګورو چې نن د معارف د وزیر باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې وایي ځوانان نوی نسل نوی کول پای په ځان فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ باندې د سپورت منستر کې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د سې کورنۍ له ځان الحمدلله چې هغه هم ورجه او سمې نسل د اولاد د لیکټوز په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړي چې د پاره ته خدمت مستر وتی مګر دا به د مرګ هغه نشټون دا نشټون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د روزي د معارف باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته راشي بل خاص یا ګاور دی هوادونه تا بیا نور هوادونه تا تر د ټول ستونزو ځانونه ور او باسي تر خو چې د معرف د علم د تعلیم د مراری د باندې د مسایده شي
د بشری حقوقو مسأله یا د تعقیب مسأله څومره مطرح ده په افغانستان کې آیا د ځین خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا زور ول کیشي یا تعقیبی شي
ما سیرنه او ما ولیدل چې کوم تقریبا د فرانسوس کې سدونه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي راوته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شو ډېر کسان ووژل شو دا مرګه او قادرې لا هم معلوم نه دی دا په خپل هغه واستونزه وا او دا هم هغه واستونزه نه بد مره چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخوانی کارمندانو د خپل په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل بند فرهنګي لاره ده چې دا د کسانو د جنګ تاسو ګورو چې ډېر کسان پخوانی کارمندان پخوانی چارواکي او یو خپل وطن پرې کې د حقیقت نه د تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولای چې سر کې پټ کړو
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته بریږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې کې جوړ وروغ بیاس نو زما دا هیله و چې د زموږ راغلي تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو شورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په بغلان کې د زموږ بغلان په لخمري ولسوالي خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښتا سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلقو ته بيخي مستدرسنه نو داس مرزاغه تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خواته څه عدالت وسی په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه وکړه یلا دروغه وای خلقو ته کومه قسم صحیح نه رسي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد یم نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سیمپونه رایلک محلي ټولګي ټول بریج دي ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړ و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس د کړی واټو دي نه هېر دي په دې کې موږ هم ګټو د حکومت هم ګټو نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې سیمپونه راپریږد
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نکلی احترامات د لوی کتاب جوړ او روغ است پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالی تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نستل دلته خادین هسته خلک ډیر ستونزې سره مخ دي کایو مریض پی سی یو د بل پی کو سره پنو تلیفون کار نه کوي خپل بسړای ورځي نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام تر مسولینو شروا مسولو شروا کوور سم مو پیغام باید پور کوي تاسو پروانه السلام علیکم
سلام علیکم کی له احترامات ازادي زړه ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت چې هلمند ولایت مستاسو خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي اوبه نه لري په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي په دې اړه پوښتنې ورسته وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې د پنبې کښت دی پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي
نوم مې عبدالله د فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته سږ کال بیخي خلک سره در به در دي کورونا ګرده بهر سو شاوخوا ته ولاړې نورو ولایتو ته ولاړې نو داسې پروژې هم نشتې د ګلستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کړي چې دي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریه جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي نه یو پروژې مروژې شروع کېږي نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته ګلستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تن په لوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري خلک بېروزګاره دي بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده په وخت کې یې کاریزونه درلودل ډېره عوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده نو اوس چې یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ یا دوه انچ هیندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلي دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چپینونه دی واچوي او پوستي دی جوړی کړ تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي والسلام په احترام
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پښته پرې دم منګ نه درې درې سو روپې ټول کړلې و تاسو ته مواد درکو مواد خیرانه کړل درې سو روپې الته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځونه سب کړی دي هغه لاړل دی د ساور په اتیستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته د الینګار مواد ورکې الته یو نظر روپۍ تی اخلي 300 موږ نه واښتلې نو موږ دا روپۍ لکه مکو کار نستا کی سب نستا غلا نستا غنم نستا ستا څنګه نستا کم زمين یو موږ یعنی زمين کم ده نو ډیرس منه سولېخ منه غنم سوي دا ډیرس منه سولېخ منه مالک اله باسي د کار سوګن لرم
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم هیله د جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپوښ چارواکو څخه غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډیر سخت ظلم کیږي ویډیو ما سره هم ستاسو که غواړی لمبر مو راته واسطو درته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي بعد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمي ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تینه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پرې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تورزم سڑکے پیتا پخلا خاموش
آزادی میلمه
دا ازادي رادیو دا ازادي میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برا ته روغ جوړی یاست. دا ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال تاسو کول باندې نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې د سیو لیکوال او یو داسي څوک لرو چې هغه سروي پردي چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دا مینه له دغه برخه سره لري. هغه په سویل کې په څنګه د ولا په هلمنه او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري ملمدای ستړي مشي په خیر راغلی. کبه په لیکر ته دا وایست چې عبدالستار ستوري څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او نومړنی زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه سر خو خپل تاسو ته او تاسو درسنې دلاري زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم می عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري امره توای عبدالستار ستوري متخلصتي ستوري او ذکر می په ډیر له سوو پنځوس کې کله چې خاوره مش خاوره باندې روس روسي غل لاندې رااله نو مش په هغه وخت کې چې لازه پیدا سوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبوره سوی و چې وطن پریږدي مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر سلو په پاکستان کې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپو د مهاجرو. نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېت کې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې و داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت زما د خارپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کم د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو. نو هغه لته زېږېدلم دیارلس سوه پنځه شپېت کې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ ښوونځی وي. هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته رالو. کوټه کې مو دوه کاله تیر کړ. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو، خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی همدلته ولوستی بشکرګاه کې او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هیواد نه بهر پیل کړې وي، د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړۍ ورځ کې چې ښوونځي ته تللی، داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کې وي؟
و موږ ډېر غریبانو، ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو، ځکه دلته مو هیواد باندې تیری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې. او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو. نو یو شی چې زما د ماشومتوب و هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم. او د په یې میال کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه. ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله. نو زه یې دا بیا ژر نه څیریږي. او ماته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ، سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله. بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل. پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول. هلته تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه. او دغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي. هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي. هغه د ښوونځي رنګ او روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وي. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجرو ټول حالت دا مهاجرو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې. نو هغه محلي لوبې وې، ټوپلنډه مو سره کول. ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یو بل لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله. مړې مړې سر مو ورته وایه. داسې یو بله لوبه وه، کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبي مو کولې لاغه ماشوم توب وغه خاطرې هغه د ماجرات کله نه کله زما اوس هم ډېر زړهسي او ډېرې مې رایادې شي نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیم به اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې وي هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي
ستوري سب سره ډوډۍ مو یاد کړه زما د خونځي دوره مونږ ته یاد کړه زما مدد دا و چې ځان سره به مثال ډوډۍ ځان سره وړله یو تفریح به مې همیشه خوړل ستوري سب کدي ته راشو چې خونځي ته چې تلای په مغه ابتدایي دوره کې او دغه وروسته چې لیسی ته لاړې کم مضمون کې تکړه وي کم مضمون دې خز ده کېده
ولا یو مضمون چې زما سره اساس ترلودي هغه د ریاضي مضمونو چې هغه مضمون ما نوسه زده کولای نو کله نه کله په دې مضمون کې ما څه ډیره لټی کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساتونه کې زه تلمم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوی یم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډیر عموما ما ډیر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې راځه کړل هغه به زما پیاټ ولا اسلامي مزامین زما پیاټ دیدل اجتماعي مسله د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم ولې په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا غو چې هغه زما ته رښتیا مغه څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه و بیا زما پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مراته وای کانکور ته ماده یعنی څو وخت دی پیل کړی او د شي د اجتماعي مزامینو سره او اسلامياتو سره ملاقات ډیره و ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت کې زما جروم نو بیا ما خپل ځنی افغاني رسنۍ اوریدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومانو لپاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایزر خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډېر علاقه ونه زما ذهن او روان دې ته جوړ چې زه یو ستاسو غوښتنې داسې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانه کاسي کما وو زما او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر دې کې زه واورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه د شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نه وي فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا ول چې تاسو کانکور د تاثیر سره مشته چې مزامین مشتاش دا وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسی او به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو ځکه کانکور ته ډیر د پراما د کی سره نه مور غلی کانکور ته ولاړم کانکور د پجر لسو درو اچا کی مش فارغ رسول په همدغه کار مده کانکور امتحان ورکي هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټ ولایتونه پونتونونه درلودو په دې کې فقط یو څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځیو او شونه وروزنه و بیا زه لوري نو بلی می وړی وی زرات پونځی ته کامیاب شول بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځی تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې کورونه مې هم د سیسما پر وړاندې نه پوهېدل چې زه باید څه شو وایم نو بیا مې هلته زرات پونځیو او 2010 کې فارغ شول
ستوري سب د پونځی دونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسي او پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ساسي د مسلک نه لري طبيعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلي څلور کال مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلي چې اسې د داخله فارم ویلي چې یو سند وی یو څه ما سره وی چې زبل بل ورځ وکولای شم دنه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زداسې ولایت تراله بهلمند غوندي ولایت ته چاغې زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې باخ کې کار وکړ مته کار پکې پیدا سو ماته لوړ معاش پکې پیدا سو ماته بیا زره چازره باندې پکې پیدا سو د معاش باندې بیا په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړی هغه پیسو باندې ما ځان ته د ژوند ملګری پیدا کړی او ما غو چې بیا کلی ته چې ولاړم په کلی کم د خلکو غوښتنه دا و چې زراعت یې میکانیزاسي او په لږم دکه باندې ډېر حاصل لاسته راوي نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل ډیموګانې وې په یاد مې دلته په دا ولایتونو کې نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا وروسته زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه و ورسره د ژورنالیزم سره بیا بوس د یو سیمه ییز راډیو چې ډېره فعاله راډیو په هلمند کې بیا زه دعوت کړلم نطاقي ته چې راته زموږ سره نطاق بیا مې د خپل مسلم د نطاقي دنده مخ ته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي داسې انتخابول چې اوریدونکو برای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو له منځ څخه زما علاقه وه نو هلته مې خبرونه وې ښوونیز خبرونه وه د کرغنی خبرونه وه دغه برخه وه او د نثر برخه وه د تصور په یاد څراغ یو بل خبرونه ښوونیز خبرونه قران او ساينس یو بل دینی واسطه خبرونه وه دا درې سره خبرونه ما مخ ته وړلې د دې سره تر څنګ مې وظیفه مخ ته وړل هغه په موسسات کې ومه نو موسساتو کې مې وظیفه ډېر وکړه او دغه د زراعت په ځای له برکت
ستوره سپاینې وخت کې په دوه مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل څنګه د غذایت موزان ورسو کې او ځوان یو سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک ته رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کومې لارې چاري ورته خای چې هغه مو کولای شي هغه مسلک لکه تاسو په تیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وسې ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه هیڅ کله د ځوان نه مایوسه کیږي هیڅ کله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي موږ ډېری هغه ځوانان چې یا ډېری شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول د یوې غریبې کورنۍ د بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوي دي ځینې خو داسې څوک پاتې شوي دي چې پلار یې پاتې شوی دی د ده په ماشومتوب کې د ده پلار پاتې شوی دی یا د ده مور پاتې شوی دی یا دی مهاجر شوی دی یا دی بې کوره شوی دی خو وروسته بیا هڅه شوې ده یا دی په ښوونځي کې څو واره ناکامه شوی دی ځینې مثالونه موږ لرو نو هڅه او د دې سره تر څنګ خپل ارمان ته کار کول او تمه او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک تر سره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان ته خپل داد نشي ورکولای نو تر ډیره مهمه دا غت سړي خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمه لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی څخه خدای لرم چې زه خپل ارمانونه تر رسیدم نو کدا چې دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مور ته وایي است کورنۍ کې څو تنه یې است خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دا غوې زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړې کړې دي له هر وار څخه مثلا زما ورنه مشران ورنه په کوټه کې و هغه خپل د سیمپون اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژه ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته ما خپل په د پاکستانیانو کشمش پاکړي دي کشمش ته د انګورو کشمش تر شایم هغه چې دا مې شی او خرابې د انیم سره جلا کولې ما شل شل کالداري را کولې پاکستان کې مې رېړي کوله ورنه مې ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراوړل ترکاری او سبزی او هندواني او دا شان کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا رېړي مې کوله نو دا مې خپل کړې ورنه مې را سره په سختو کې خو بیا مبارزه وکړله ورنه مې مشرور مې له انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور مې ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه و بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شو د تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د شوه نبروزین له پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې ونه کړلې خو ځکه د خوندو عمرونه او د داسې فرصتونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغه سو خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي
ستوري سي ستاسي پان باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسې مهاجر وئ یوازې ستاسې کورنۍ به نه وه په افغانستان کې په میلیونهاو په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و ایران کې مهاجر و اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې کورنیونه لار ورکه ده لکه تاسې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسې په ان باندې ښه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانونه لار ورکه ده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسې په ان باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسه لیدي داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه چې د وینچلي لپاره واده انتخاب کړي پیو بل بدیل باندې کار وکړي
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او دغه مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ول عادت لري په 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 لوی پکتیا خلک ول ډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند د ول ډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیره پر د پلارو د اورونو صلاحیتونه دي انجینې په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه شي بغیر له دې چې د شوزي ارمان وکتل شي یا د شوزو څه غواړي یا د شوزي صلاحیت د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه واخه کده زده کړو حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت ورته ورته حق ورکړي دي. نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم ورځنی اخیستې وي. نو اته ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه په دې پوهېږي نه هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیلیا زما د پلار زما د ورونو سره دی، شریعت ماته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي، غصب کړي دي، اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي.
ستوري صاحب، تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست، کور کې کار کوي، کار کولای شي، اتمن اشپزي به کوي، څخه پخولای شي، او که کور کې یاست علاوه د دینه چې بهر کار کوي، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولا صاحب، خبر داسې چې زه په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لټ یم او دا زه ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه. په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته اماده کوم، مثلا د کور د پختیا کوم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د لپاره باید د امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دا چې د نور مسائل دي، د اختر جوړه ده او نور جوړې دي، خدا کار په ما دی، د سارا او غوړلو راوړلې په ما پورې اړه لري. خدا د کور سمیدل او سمبالښت دا نانو 50-50 به ورته ونه وایو، نو تر ډېره برخه پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سم، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سم، اوس مې بینډۍ هم زده کړې دي، بینډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپزي هست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېري؟
اوس ما یو تر دغه خاطره چې هیڅ کله به زما هېره نه شي، هغه یو ډېر ترخه خاطره وي، یو ډېر خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر وو، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ د کراچي بیو ریړی داسې یو ځای ته وروستل چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړیږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن وو، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول، مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شایدي د سړک غاړې ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وای، هغه ولاړ و لاسونه یې ورته شورول او دیم په موټر کې د شا په سیټ کې و لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم، دومره تهدید سولم او ماته داسې وویل سوله چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتونکی؟ ما ورته حیران شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کې مې وژړل او حیران شوم چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت په چشي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره سوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه سولم په درو اتیا کې، بیا کرزي صاحب د هر ښوونځي څخه دوه درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغه کې زه هم وم او موږ چې کله د وزارت پهونی د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کول په کاسترن موټرانو کې نو موټر زموږ د مخو موږ رهبری کولو کله چې زه د ارګ سایو تورلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی تور سر زرغون بیرغ نو دغه ماته یو ډول احساس راکی نادر احساس او بیا چې مالته د حالته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله نو به حد ډېر تفاوت سره درلودې نو دلته دغه جره چې و دا ډېر د خوشي جره و دا دلته ما و جړل خو دغه جره او د دې جره تر ما بین ډېر خط واټر نو ډېر خط توفیق ځان مې ډېر خپلواک احساس کی او خپل وطن کې مې احساس کی او ډېر ناز او نواز مې ولیدې نو ماته ژوند دغه دوی ترخه او خوشا تصادفي خاطري وي چې تر ډېره وخت به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب د لیکنو په اړه مراته وایي تاسو مقالې لیکي لیکوالي هم کوي څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي او څومره مو ادبیات او تاریخ ته پام کړی دی.
اوس ما که سره وویشه سیزن ما مقالې دوه برخې دي ادبیات کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي. نو تر دې اندازې کې به وای چې خپل مسلک مې واځي درس ورکړی دی او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولات باندې یو مقاله د علمن پیژندري په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله ډیره مشهوره سوله نو ادبیات کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شي نه لرم لیکلي ان کتاب لرم یوازې مې دا شي کړی دي چې هغه چې استاد هم په وخت کې محصولونو ته څلور کال درس ور کړی دي هغه پریزنټیشن ناشان مې ماده مواد مې ورته ماده کول به مې مرسلته وتی راي کول
ستوري صاحب ساسي دوستي خبرې په دې اړه ورچې د افغانستان په سویل کې په سنگړې ډول په قندار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنۍ هم په خزو نارینه او بدواړو باندې په لکانو باندې فزاره تنګ کړې ده ساسي پان باندې د ته حلار څه کېدلای شي او کورنۍ ته د توصيات څه په دغه برخه کې
په دا ورستی کې کورونی ډیر لیواله سوي دي په دا ورستی کې ډیر لیواله سوي او چې په خپل اولادونو باندې خامہ خبر سوي ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین ته واټن دوی خپل ولیدي او سم دا شی اړتیا ډیر لیدل کېږي کورونی شارا کورونی شارونو تراله شارونو هم کلی خلک ولیدل دا اوس د کلی خلک په لشکرګاه شار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوست هم د لوست ماشوم تر مابین تفکیک دی هم کولای شي دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوست انجلی تر یو لوست انجلی باندې څومره خوشاري او څومره ګټور ده څومره د ټولنې په خیر ده څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوست ځوان تر یو لوست ځوان څومره مفید دی څومره ګټور دی دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګه هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسی خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید غواړي دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا مسؤلیت چې خلکو ته ښوونځی ورسي هغه د انجینرۍ کې دال کوي نو زموږ یوازینی حل ناره دا ده چې موږ باید ښوونځی ډیر ښوونځی ولرو او موږ اوس ښوونځی ډیر کمی دي په ډیر کم اندازې مش کدر توای چې په ولسوالۍ په کچه باندې په ډیر لوړ کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس هم ډیر زیات دی او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري مګر متاسفانه هلته به یو ښوونځی هم نه وي نو زموږ خلکو او